شنوانده ما هم بیشتر سوال میکنن، خو وقت برنامه کم است، مجبور از حضور شنوانده عزیز خداحافظی کنیم تا برنامه بعد که بازم من آرزو قیاسی به حضورتان حاضر میشم. خدا شما را به حلای یکتا میشمارم. اجمل اند در یک برنامه دیگر با شما هستن. خداحافظتان.
ډیر زیاته مننه ارزو غیاسی لتا سو د تاسو له قدرمن ملمنه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې اوریدونکو ته هرکلی وایو. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه بیلابیل ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. افغان چارواکي وایي ولسمشر اشرف غنی به په یو مناسب وخت کې ایران ته سفر وکړي او له دغه هیواد سره به ستراتیژیک تړون لاسلیک کړي. ایراني او امریکایي چارواکي راتلونکي اونۍ په دوړخیزه لیدنه کې د ایران پر اتومي شخړې خبرې کوي، او د امریکا یو لوړ پوړي پوځي چارواکي ویلي واشنگټن هڅه کوي چې له عراق سره خپلې پوځي مرستې زیاتې کړي. بشپړ خبر نو ورې د افغانستان د ولسمشر ویاندوی ولسمشر اشرف غنی بل ایران سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک پاړه په یو مناسب وخت کې هغه هوا ته سفر وکړي. نظیف الله سالارزی وایي د دې تړون طرحه د تیر حکومت په وخت کې د ایرانی چارواکو لخوا مطرح شوی او د ملي وحدت حکومت ور باندې لسره غور کوي. خغلی سالارزی وویل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د ایران له ولسمشر سره په لیدنه کې د دې تړون د لاسلیک په سرنګوالي خبرې کړې دي. افغان چارواکو د دې سفر د دقیقې نیټې په اړه څه نه دي ویلي. په اورزګان ولایت کې د ماین په چاودنه کې یو افغان پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوی. د اورزګان د امنیه کمانډانې مرسیال محمد اسلم کوچی ویلي دا پیښه په مرکز ترینکوټ کې هغه مهال وشوه چې د پولیسو موټر د سړک غاړې ته پرخښ شوی ماین برابر شو. افغانستان د نړۍ په سطح هغه هیواد بلل کېږي چې د سړک غاړې ماینونه پکې تر ټولو ډیر دي. دا ماینونه الوزول په تیره دیارلس کلنه جګړه کې د وسلوالو یو له جنګي تکتیکونو څخه و چې د پولیسو په ګډون یې ډیرو ملکي وګړو ته مرګ ژوبل اړولی. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې شاوخوا 10,000 افغان ملکیان یوازې په 2014 میلادي کال کې د وسلوالو په بریدونو کې مړه او یا هم ټپیان شوي دي. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په دوبۍ کې د ایرلند لوبډلې سره مسابقه وکړي. افغان لوبډلې تیره ورځ په دوبۍ کې د سکاټلند لوبډلې ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د لوبې نړیوال جام لوبو ته د تیاریو لپاره د دغو دریو ملي لوبډلو ترمنځ په عربي متحده عماراتو کېږي. ټاکل شوی ده چې د 500 ورون نړیوال جام لوبې په فبروري او مارچ میاشتو کې په استرالیا او نیوزیلند کې ترسره شي. په فرانسې کې د چهارشنبه د ورځې د بریدکونکو د لټون عملیات د پلازمېنې پاریس شمال ته غسیدلی. ویل کېږي اوس مهال د پاریس په شاوخوا سیمو کې کور په کور تلاشۍ پیل شوي. د رپورټونو له مخې دوه مخپټي وسلوال کسان چې احتمالا په پاریس کې د شارلی ابدو پر دفتر بریدکونکي و د پاریس په شمال کې د تیلو یو ټانک لا کړی او په ډزو سره له سیمې تښتېدلی. د جنوري په اومه تر غرمې د مخه وسلوالو کسانو د پاریس په یو مرکزي سیمه کې 2 تنه ووژل، 8 تنه قربانیان خبر اعلان او کارتونستان او 2 نور پولیسو. په فرانسې کې دغه پیښې په تیرو 50 کلونو کې ساری نه درلود. د لومړنیو تحقیقاتو له مخې د شریف کاوشا او سعید کاوشا په نوم 2 ورونو دغه برید کړی. د چارواکو په خبره تر اوسه د تحقیق لپاره 9 تن نیول شوي دي چې د پښتنو په ترڅ کې د پیښې د 2 اصلي عاملونو په اړه معلومات ترلاسه شي. ایرانی او امریکایي چارواکي راتلونکي اونۍ په دوړخیزه لیدنه کې د ایران پر اتومي شخړې خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال وینډي شرمن با په دې خبرو اترو کې د امریکایي لوړ رتبه هیئت مشري کوي. اروپایي ټولنې سیاسي مشر هل گاشمید به هم د ایرانی او امریکایي چارواکو له دې خبرو اترو سره یوځای شي، او نوموړي به د جنوري د میاشتې په 13 نیټه د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د خبرو اترو مشري هم وکړي. یو کال وړاندې ایران د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو سره یو لنډمهاله جوړجاړي ته ورسید چې له مخې یې تهران ومنله چې اساس اتومي فعالیت به بند کړي او په بدل کې به یې نړیوالې ټولنې پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه راکم کړي. د امریکا یو لوړ پوړي پوځي چارواکي ویلي واشنگټن هڅه کوي چې له عراق سره خپلې پوځي مرستې زیاتې کړي. د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستی جنرال مارټین ډمسي پرون وویل تر اوسه روښانه نه ده چې عراقي ځواکونه به کله دې ته چمتو شي چې د دې هیواد په شمال او لویدیځ کې د اسلامي دولت د سخت دریځې ډلې پر وسلوالو برید وکړي. خو نوموړي وویل کله چې عراقي ځواکونه چمتو شي امریکا به ورسره د یوې پراخې حملې په ترسره کولو او ورپسې په بیا رغونه کې مرسته وکړي. نو مولي همدارنګ ویلي چې امریکایي پوځیان بل عراقیانو سره په سړکونو او ودانیو کې د خپل شو مینو په شندولو کې هم کومک وکړي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف هوایي ځواکونو له څلورو میاشتو راهیسې په سوریا او عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر مرکزونو بمباري پیل کړې دي. جنرال ډیمسي وویل ائتلافي ځواکونه د چهارشنبې په ورځ د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر وو مرچلو بمباري کړې ده. له ازادي راډیو نه خبرونه اوري. په پاکستان کې د یو کس اعدام وروسته لاغه لغوه شو چې د قرباني کورنۍ مجرم ته بخنه وکړه. د اکرم پرون په پنجاب ایالت کې وشو په نتیجه کې اکرم الحق چې د لشکري جنگوي او غړی وو وبخل شو. نوموړي په 2014 میلادي کال کې وبخی په نوموړي په 2014 میلادي کال کې د یو شیعه مذهبي مشر د وژلو په تور په اعدام محکوم شوی او خود قرباني کورنۍ پرون مخکې تر دی چې هغه په دار وسړول شي وبخه. ولکېږي دا قضیه د پاکستان د حکومت د هغه پلان په وړاندې د یوې ازموینې په توګه رامخته شوې چې غواړي د تروریزم په تور مشکوک وګړي اعدام کړي. امنیتي ځواکونو په تهران کې د ایراني خبریالانو د هغه لاریون مخنیول چې غوښتل په پاریس کې د شارلی ابدو مجلې پر دفتر د برید د قربانیانو سره خواخوږي وقې په پام کې ودا لاریون د جنوري پر اتمه نیټه هغه ودانې ته نږدې وشي چې وخت د ایراني ژورنالیستانو د ټولنې لپاره ځانګړی شوی و. خو وروسته د 2009 کال په اګست کې د پخواني ولسمشر محمود احمد نژاد له لوري وتړل شو. عین شاهدان وایي پولیسو او امنیتي ځواکونو د دې ودانې مخته د خبریالانو د راټولېدو مخه ونیوله. او اروپایي کمیسیون د اوکرين له ځپل شوي اقتصاد سره د مرستې په هدف دغه هیواد ته نور 2.2 میلیارد ډالر منځمهاله پور ورکوي. خو د اروپایي ټولنې ژي څنګ پر نوویل چې اوکرين باید نړیوال وچی صندوق د پروګرام له مخې اصلاحاتو ته دوام ورکړي او هغه اقتصادي او مالی پالیسیو باندې غور وکړي چې د اروپایي ټولنې سره یې منلې دي. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو مطالب لرو. په پوری چې د افغانستان د بیا رغون لپاره د امریکا د سرمفتیش ادارې په افغانستان کې د میلیونونو ډالرو د ضایع کېدو په اړه یو نوی ریپورت خپور کړی دی. دا کابل کندهار د لوی لارې د امنیت د خرابېدو په اړه یو ریپورت لرو او د یو شمېر موټر چلوونکو څرګندونې بواوري چې وایي که دا لارې د لارې امنیت خنشي نو د غلو له ویرې به دا لارې وتل شي. په نور ریپورټونو کې به په دې خبر کو چې د ولسی جرګې د هغه قانون د تصویب نه وروسته چې په ودونو کې په درنو لګښتونو بندیز لګولی دی یو شمېر خلک خوشاله دي او دینی عالمان هم هرکلی کوي. که وخت و ځینې نور ریپورټونه هم درته وړاندې کوو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مباسي. دا د ازادۍ راډیو ده. دوستانو د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د لګښتونو مفتش یا څېړونکي دفتر سیګار ویلي دي چې د امریکا لخوا په افغانستان کې د ملي اردو لپاره د تاسیساتو په جوړولو ډېرې پیسې لګېدلې دي خو لا هم په یو شمېر دغه تاسیساتو کې د برېښنا ستونزه شته دی او د سرتیرو لپاره هم کافي ځای نه لري. په دې اړه د فریبا ظاهر چمتو کړی ریپورټ اورو.
سیګار بیا هم یو راپور خپور کړی او ویلی دی چې د افغانستان د ملي پوځ د ځانګړو ځواکونو لپاره د یو مرکز یا اډې په جوړېدو کې ډېرې نیمګړتیاوې شته. په دې نویو موندنو کې راغلی چې د امریکا دفاع وزارت 5.1 میلیون ډالر مرسته کړې چې د افغانستان د ملي اردو د ځانګړو عملیاتي ځواکونو لپاره یو پوځي مرکز جوړ یا بیا ورغول سي. په دې اړه کې تر ټولو مهم فاکتور برېښنا ده. خو د سیګار په لیکنه هغه جنراتورونه چې په دې اډه کې نصب سوي دي د دې مرکز یوازې 25% برېښنا ورکولی سي. د دې راپور په یوه بله برخه کې راغلي چې جنراتورونه په سمه توګه کار نه ورکوي او سون مواد یې هم چې څه باندې 1 میلیون ډالر پرې لګول سوي د استفادې وړ نه دي. د افغانستان د بیا رغونې په برخه کې د امریکا سر مفتش جنسوب کوموندي چې د امریکا د پوځ لخوا تمویل سوي پروژې د پلان سره سمې دقیقې نه دي او په سمه پر مخ نه دي وړل سوي. د دغو پروژو څارنه د 2014 کال د فبروري څخه تر نومبر میاشتې پورې سوې ده. دغه راپور چې د پنځمه په ورځ خپور شوی زیاتوي د کابل په څنډو کې د افغانستان د ملي اردو د ځنګړو عملیاتي ځواکونو لپاره اډه جوړ شوی چې د کومندو مکتب هم پکې شته. د سیګار په وروستي موندنو کې دا هم راغلی چې د دې پوځي اډې د برېښنا په برخه کې $1 میلیون په دې ولګول سو چې 15 داسې جنراتورونه پکښې نصب سي چې هر یوې د 1.8 کیلو واټ برېښنا وړتیا ولري. راپور زیاتوي په دې اډې کې د 280 تنه سرتیرو د ډوډۍ خوړلو لپاره تامخانه په پام کې نیول سوې وه، خو وایي اوس ته باندې 1600 تنه کار ترې اخلي. سیګار لیکي تر اوسه د ډوډۍ خوړلو لوی سالون نه دی جوړ سوی. د لومړی ځل نه دی چې سیګار په افغانستان کې د امریکا د پیسو د ضایع کېدو په اړه راپور خپروي. په ډسمبر میاشت کې هم سیګار په افغانستان کې د ښځو پر پروژو د بې ځایه لګښتونو په اړه یو راپور خپور کړی و. په هغه راپور کې سیګار په افغانستان کې د ښځو د پروژو په اړه د وضاحت پر نشتوالي څرګندونې کړې وې. سیګار هغه څو پروژې چې میلیونونه ډالر پکې بې ځایه لګول سوي په افغانستان کې د امریکا د راتلونکو هڅو لپاره د اندېښنې وړ بولي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د کابل کندهار د لوی لارې موټر چلوونکي وایي چې اوس پرنا ورځ پر یاد لارې د وسلوالو غلو لخوا لوټل کیږي. د موټر چلوونکو آزادی رادیو ته ویل کاروان چارواکي د دې لارې امنیت ونه ساتي ګڼ شمیر موټر چلوونکي به خپل موټر ودروي. سید کمال شارف
د کابل کندهار د لوی لارې یو شمېر موټر چلوونکي شکایت کوي چې د دوی د پرله پسې شکایتونو سره سره بیا هم اړوند اورګانونو د دې لارې امنیت ته پاملرنه نه ده کړې. دا موټر چلوونکي وایي چې دې لارې ته د اړوند اورګانونو نه پاملرنه د دې لامل سوي چې اوس پر رڼا ورځ هم د وسلوالو غلو لخوا لوټل کیږي. د ټونس پیما ترانسپورټي شرکت یو تن موټر چلوونکي دوست محمد ازادي راډیو ته وویل چې دولت باید د خپل مسؤلیت له مخې پر دې لار پراته خنډونه لرې کړي. دوست محمد چې څو ورځې وړاندې د غزنی ولایت مقر په سیمه کې د لوی لارې د وسلوالو غلو لخوا لوټل سوی و خپل قصه داسې بیان کړه. موټر چلوونکي وایي په هغو سیمو کې چې د ملي اردو پوستې ځای پر ځای دي تر یوه حده د وسلوالو غلو مخه نیول سوې، خو په هغو سیمو کې چې پوستې نسته د غلو لخوا ځورول کیږي. موټر چلوونکي دا هم وایي چې پر دې لار د وسلوال طالبان لخوا د پلونو او پلچکونو نړولو هم وسلوالو غلو ته د غلا زمینه برابره کړې ده. د احمد شاه بابا ترانسپورټي شرکت یو تن موټر چلوونکي عیسی جان ازادي راډیو ته وویل که دولت دغه چارې ته پاملرنه ونه کړي دوی به خپل موټرونه ودروي.
د سرسفاره وجه خواته د مات پلته چې وکیږي په دغه پلچکانو کې ناسي اباله قرارس کول په دغه پلک زموږ غوښتنه دغه ده چې په یو ځای کې چې ملي اردو یې هلته هېڅ غلا نشته چې دغه نور دغه یې هلته غلایې شروع وي. زما دا خواهش چې دغه ولې په دغه منطقه کې نه کیږي په دغه منطقه کې.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د یاد وزارت منصوبینو تر ډیره په هغو سیمو کې چې د دوی اړوند دي د ورته غواښونو مخه نیولې. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل دوی به د یاد موټر چلوونکو شکایتونه تر اړوندو مسؤلینو پورې ورسوي.
دا مسله د مسؤلینو سره شریکوم که کوم ځای کې داسې کوم کار شوی وي چې غله راوتلي وي اولته یا وي مخه نه وي نیول شوی یا په کوم ځای کې کوم فاصله وي د دوه پوستو په منځ کې زه به دا مسله د مسؤلینو.
موټر چلوونکي وایي چې پر دې لارې د وسلوالو غلو د پیدا کېدو ترڅنګ د سړک غاړې ماینونه د افغان ځواکونو او وسلوال مخالفین ترمنځ نشته او یو لړ نور ستونزې هغه عوامل دي چې پر دې لوی لارې د مسافرو تګ راتګ د ستونزو سره مخامخ کړي دي. دا یوازې د کابل کندهار لار نه ده چې سپرلي او موټر چلوونکي له غلو او خپل سر وسلوالو لکړونو څخه شکایت کوي، بلکې د هیواد په ځینو نورو لارو کې ورته ستونزې موجود دي. کارپوهان وایي چې د هیواد اقتصادي وده تجارت همدغو لارو پورې تړلې او حکومت ته پکار ده چې امنیت خوندي کړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګل رحمان رحماني د لوګر ولایت نه په راستولي پیغام کې په دوبۍ کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریالیتوبونو مبارکي ویلې ده. همدارنګه یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه څرګندېږي په رسنیو انتقاد کړی دی چې ولې د افغانستان د ملي ټیم لوبې په ژوندۍ بڼه نه خپروي، په ځانګړې توګه د تلویزیونونه یاد کړي دي. یو بل اوریدونکی له زابل نه پیغام راستولې دی د توخی په نوم باندې. دی وایي چې په زابل کلات کې یو شمېر غله چې د کابل کندهار په لویه لارې غراوي کوي نیول شوي دي. یو بل اوریدونکی بیا د هلمند نه په راستولي پیغام کې ویلي دي چې په هلمند کې د داعش او ځايي طالبانو ترمنځ سخته جګړه شوې ده. د په وینا هلمندي طالباني نه مني. سموږه کله ساده رادیو نو ورځ سمخ پرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخام تر 2 بجو پوري په منځنۍ صفه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. یادونه کوم چې د مخام له 2 نه د سهار تر 2 پوري په همدي صفو د امریکا غا غاښنا رادیو خبرونه خبريږي. خو وستا سو د ازادي رادیو تاغوي د کابل خاردنی علمانو د شورا مسولین له دولت غواړي چې د خصوصي تلویزیونونو پر خبرونه کې د مثبت بدلون راوړي. د دې شورا مشر ازادي رادیو ته ویل ځینې خصوصي تلویزیونونه د اسلام او افغاني ټولنې د ارزښتونو خلاف خبرونه کوي. دوی وایي داسې تلویزیوني خبرونه دي زربند شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي هم تاییدوي چې د ځینو تلویزیونونو په خبرونه کې ستونزې شته خو دوی پر ضد عمل کړی دی. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې اورو.
د کابل خار د دینی عالمانو د شورا مسؤلین خبرداري ورکوي چې که په هیواد کې د زینو خصوصي ټلویزیونونو خبرونه اصلاح نشي پر ضد به په ټول هیواد کې مدني اعتراضونه پیل کړي. د دې شورا رئیس مولوی عبدالبصیر حقانی د پنځشنبه په ورځ د آزادی رادیو سره په خبرو کې د اطلاعات او فرهنګ له وزارت او له جمهور رئیس او اجرایي رئیس څخه وغوښتل چې په ټلویزیونونو کې د مبتذل خبرونو مخه ونیسي. د خاغلی حقانی په نظر زین خصوصي ټلویزیونونه د هندي، ترکیه او زین نور هوادونو د مبتذل سیریالونو او ډرامو په خبرولو سره تنکی ځوانان او ټولنه بیلاری کوي.
موږ د رئیس جمهور او اجرایي رئیس د اطلاعات او فرهنګ له وزارت نه جدي تقاضا کوو چې دغه سیریالونه چې هغه د خلکو اذهان خرابوي، ځوانانو ته تروریزم درس ورکوي، لکه سیریال د ترکیه دی لیوانو درس پخشيږي، او هغه سیریالونه چې کدي یو په بل باندې تجاوز کوي، خپل میړی وي او دوی ځل بل چا سره نامشروع اړیکې نشي. موږ له دې نه جدي تقاضا کوو چې د دې په باره کې د بندولو په باره کې یو تجدید نظر وکړي.
خاغلی حقانی دا هم وویل په ټلویزیونی خبرونو کې د مثبت بدلونونو د راوستلو په مقصد د چهارشنبه په ورځ په کابل کې شاوخوا شپږ سوه دینی عالمانو په ګډه سره پر موضوع تاکید وکړ. اوس مهال په ټول هیواد کې شاوخوا شپېته ټلویزیونونه، 150 راډیوګانې او په سلګونو نورې رسنۍ فعالې دي. په عین وخت کې ځینې کابل خاریان د اطلاعات او فرهنګ له وزارته هیله کوي چې د خصوصي ټلویزیونونو خپرونه دي په غور سره ارزیابي کړي. نوراغا قریشی لازادی رادیو سره په خبرو کې د ټلویزیونونو له مسؤلینو وغوښتل چې د بهرنۍ مبتذل ډرامو او سیریالونو پر ځای د معلوماتي، اطلاعاتي او روزنیز پروګرامونه زیات کړي.
دغه ټلویزیونونه چې اوس زمونږ په شمار شوي دي، کاش داسې یو برنامې درلودلی چې هغه یو فامیل کتلی وشوي. اکثریت یې دوستان زمونږ رسمي وخت وقف کوي د ډرامو د کتلو دپاره. ډېرې مزخرفې ډرامې دا زمونږ په ځوانانو ډېره بد اغېزه کړې ده او کوي یې. اوس که چېرته یو ماشوم نه د تونسي پښتنه وکړي، د فولاد پښتنه وکړي، د بل پښتنه وکړي، دا ټول پېژني. ولې که چېرته د تعلیم د سم پښتنه تنه وکړي، د هغو سره آشنا نه ده.
سرویره پردې د کابل خار یو بل وسیدونکې خیبر تګه تاکید کوي چې خصوصي ټلویزیونونه د پخبرونو کې د ټولنې ارزښتونه او پزانګړی توګه د نوي نسل راتلونکي په پام کې ونیسي.
دلته ډیر ټلویزیونونه دي، د ډرامې د مزخرفات پکې روان دي. یو سریال د ایرانی څنګه یو خپل خزه خوسي کې، څنګه یو خپل نامزاد خوسي کې، څنګه غوډي په کور کې شخن درته جوړ شي، څنګه غوډي درد سره ته جوړ شي. اسلامي مملکت ته دلته به داسې برنامې چې هغه اسلام په احکام کې هغه باید برابر وسی. ماشومان چې دي نسل لاین دي، چیرې موږ تاسو خپل ماشومان داسې وروزو د دې وطن آینده به چی شي؟ خلک به دې نه څه توقع لري، موږ تاسو به څه توقع کوو؟
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم تاییدوي چې ځینې ټلویزیونونه په خبرونو کې ستونزې لري. د دې وزارت د مطابع او رئیس جلال نورانی ازادي رادیو ته وویل په وروستیو 14 کلونو کې په ټلویزیوني خبرونو کې شاوخوا 12 سرغړونې په ګوته او عاملین یې لوی سرنوالۍ ته ورپېژندلې دي.
روحانیون بزرگوار که این اعتراض کردن حق به جانب هستند.
ده محترم روحانیون اعتراض بر ځای دی. ځینې تلویزیونونه د سندریو او سریالونو خبروي چې ستونزې رامنځته کولای سي. د تلویزیون د فعالیت د جواز ورکول د دې وزارت کار دی، خو که په خبرونه کې سرغړونې وکړي د عدلي او قضایي ارګانونو دنده ده چې قانوني چلند ورسره وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو، خو اړیکې مو ورسره ټینګ نه شول. د رواني چارو متخصصین وایي تنکي ځوانان له دې ډول خپرونو ډېر اغېزمن کیږي، او د دې لپاره چې پر اخلاقو یې ناوړه اثر پرې نه وځي، پکار ده چې په ټلویزیونونو کې مثبتې موضوعګانې زیاتې خپرې شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
دا د ازادي رادیو ده. خلک په ودونو کې د ډیرو لګښتونو د راکمولو په هدف د ولسی جرګې د تصویب شوی قانون هرکلی کوي، وایي چې په کار د قانون زر تر زر عمل شي. دوی وایي چې دا قانون په عمل کېدو سره به د خلکو ټولنیز ستونزې تر یو حده راکم شي، خو د هوټل لرونکو د ټولنې مسؤلان وایي چې دغه قانون به عملي بڼه ونه لري، ځکه د دوی په وینا ډیر ځله ښایي دا قانون د زورواکو او دولتي چارواکو لخوا مات شي. اجمل تورمان او په دې اړه نور حال.
تر هغې وروسته چې د افغانستان د ولسی جرګې لخوا په ودونو کې د ډیرو لګښتونو د مخنیوي قانون تصویب شو، د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دغه قانون باید په جدي توګه عملي شي. دوی وایي چې په ډیرو ودونو کې لګښتونه ملاماتونکي دي، او که دغه قانون په سم ډول عملي شي نو د افغان ځوانانو د ستونزو یو مهمه برخه به هواره شوي وي.
زما نوم نذیر الحق د کابل ښار اوسیدونکی. دلته چې یو نفر په محفل کې خبر کې یو 15 کسان نور رمضان سره له کوسونه راوخلي وای راځي چې زو دي پلاني واده ده، نو هغه خبر نه چې هغه بیچاره باندې سونه مصرف راځي او سونه مشکل سره تجاري. مصارف باید کم شي، ځکه چې رسول الله مبارک وایي چې کوم ځای کې کنیکا ده که واده ده کار سره باید مصرف کم شي، زیاتې پکې ونی شي.
دغه شان د کابل خریو بل اوسیدونکو خیبر وایي چې ډیرې ځوانان د واده د ګټلو لپاره له هواد څخه بهر زی درانه کارونه کوي، او په ځینې حالاتو کې له جدي ستونزو سره مخ کیږي.
زونان چې یغو دې دل پر چاغه خپل واده مراسم زر تر خلاص کی، او زر هغه خپل معاملې راټول کین، او راغو دې زی د کاروبار لپاره غو دې عربه مملکه غو دې کار کی خوري کی، او دا ټول پیسې راوړي او د خپل واده نو کې مصرف کی، چې دا یو غټه تاوان دی خلکو ته.
په ودونو کې د ډیرو لګښتونو د مخنیوي قانون د چهارشنبه په ورځ په څلورو فصلونو او درویش مادو کې د افغانستان د ولسی جرګې لخوا تصویب شو. د دغه قانون لمخې د ودونو او کوژدنو په مراسمو کې د ملمنوش میر محدود شوه، او په هوټلونو کې د نور مراسمو نیول به هم را کم شي. ولسی جرګه دغه قانون له تصویب څخه هدف په ودونو کې د زیاتو لګښتونو مخنیوي، د فرهنګي ارزښتونو ساتل، او د هغو دودونو مخنیوي غني چې د اسلام د مبارک دین سره په ټکر کې وي. په تیرې ولسیزه کې د کابل په ډیرو مشهور هوټلونو کې د خلکو په ځانګړي ډول د پایتخت میشتو اوسیدونکو د ودونو او کوژدنو محفلونه په سیالۍ بدل شوي دي. په دغه هوټلونو کې له 1500 نیولې تر 1200 افغانۍ پورې د یو کس لپاره د ډوډۍ پیسې تحویلېږي، او د هوټل لرونکو په وینا چې په ځینو ودونو کې د ملمنو شمیر حتی له 2000 هم اوړي. د فلم اخیستنې د واده د کمیز، ګلپوش، موټر، سندرغاړي، ډول سورني او باجخانی پیسې د لا په دغه لګښتونو یو بلا زیاتونه ده. یو شمیر خلک د ودونو او کوژدنو ترڅنګ حتی د نکریز شپه، د کلیز مراسم، د فراغت غونډې، له حج نه راستنیدنې او د قران کریم د ختم مراسم هم په هوټلونو کې نیسي. د کابل د هوټل لرونکو ټولنې مسؤلان او یو شمیر هوټل لرونکي په داسې حال کې چې د ولسی جرګې لخوا دغه قانون د تصویب هرکلی کوي، وایي چې ښایي دا قانون عملي بڼه ونه لري. د هوټل لرونکو د اتحادیې مرستیال حاجي عبدالبصیر وایي چې دغه قانون په ډیرو مواردو کې د زورواکو او دولتي چارواکو لخوا ماتیږي.
دا قانون عملی بڼه نه لري. موږ یقین لرو هغه ټول چې لازمه ده عملی بڼه سي، دا په خپل په خلکو پورې اړه لري. هوټل څوک نه مجبوروي چې دومره خلکو لپاره باید بوکینګ وکړي. همدا قومندانان دي، وزیران دي، موینان دي، او د پارلمان وکیلان دي چې ډیر خلک خبروي. دوی د شلو باډیګارډانو سره راځي.
د کابل هوټل مدیر نوراخه قریشی هم ورته نظر لري.
دغه کم بندیزونه یا کم برنامه چې جوړیږي دا هم دا چارواکي ماتي،
د مظلوم وسه دې ته نه رسیږي چې هغه 800 زر 500 مینو.
تر دې د مخه د افغانستان د دې وزارت ویلي ول چې په ودونو کې باید د یو خوراک ډوډۍ بیا له 400 افغانۍ څخه ګرانه نه وي، او دا به د کابل ښاروالي او کسبګرو د ټولنې لخوا کنټرولېږي. خو ویل کېږي چې کیسه لا هم زړه په زړه ده. کارپوهان وایي چې لازمه ده خلکو ته د پوهاوي په خاطر مسؤول ارګانونه په ځانګړي ډول د افغانستان د حج او اوقاف وزارت د عامه پوهاوي پروګرامونه جوړ کړي. دوی وایي چې دغه قانون باید ژر توشي او د عملي کولو لپاره له هرې ممکنې لارې استفاده وشي.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګولا وخت در شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
په موردل چې ولسی جرګې په ودونو کې د درنو لګښتونو د مخنیوي قانون تصویب کړو، خلکو یې تود هرکلی کړی. خدا چې دینی عالمان په دې اړه سوې زموږ همکار اجمل تورمان د دینی چارو د یو عالم مولوي محمد یاسین فهیم سره مرکه کړي. په اثر کې ښاغلی فهیم د همدغه قانون په اړه خپل نظر وړاندې کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه د دې تصویب طرفدار یم. دا د اسلام د مقدس دین غوښتنه هم ده، ځکه ډیر ودونه دي چې له عقد نه وروسته د جیس او د دنیا په سبب له منځه تللي دي. ولې چې خاوند نشي کولای هغه امکانات نجلۍ ته برابر کړي چې هغې د خپل پلار په کور کې درلودل، له همدې امله د زوجیت اړیکه شلیږي یا د ناوې کورنۍ په خپلو غوښتنو کې زیاتوالی کوي، بیا هم واده له منځه ځي. خو که بیا هم سره د دومره زیاتو غوښتنو هغه واده وشي او ترسره شي او وروسته هغوی د محبت او د مینې ژوند نه لري، یو بل ته به پیغور ورکوي او یو بل نه به غلطې غوښتنې لري، نو کومه مصیبه چې دوی تصویب کړې ده واقعا دغه د اسلام د مقدس دین موافقه ده. زه لا څه چې ټول مسلمانان د دې طرفداري کوي.
بله مولوی صاحب، په وروستیو کلونو کې ځینې خلکو په خپل د خوشحالۍ محفلونو کې او یا د غم په محفلونو کې د سیالۍ له مخې مصرفونه زیات کړي. د اسلام مبارک دین په دې اړه څه حکم کوي؟
په دې کې شک نشته دی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم زمنګ د ژوند ټولو اړخونو ته توجه کړې ده او هر څه په روښانه ډول موږ ته بیان کړې دي. نن ورځ چې خلک د خپل د غم په مجلسونو کې یا د خوشحالۍ په مجلسونو کې یو بل سره سیالي کوي، حتی د خپل کور او ځمکه خرڅوي یا قرض اخلي یا په ګرو ورکوي، د بل چا نه ځان وروسته نه پریدي، دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو نه خلاف کارونه دي. دوی ته د علما او لخلي بیان شوی دي په منبرونو کې، په مساجدو کې، یا دوی اوریدلی نه دي یا یک اوریدلی دي په هغه باندې دوی پوره عمل نه کړای. نو هغه سیالیان چې نن دوی د غم په مجلسونو کې، خوشحالی په مجلسونو کې کوي، دا د دین خلاف دي. یو مسلمان سره نه ښایي. باید مسلمان را شیخ خپل پیغمبر پسې اقتدا وکړي، د هغه پیروي وکړي، د خپل د خوشحالی او د غم مجلسونه د اسلام پر رڼا کې ترسره کړي.
بله، د ورستۍ پښتنې په توګه مولوی صاحب، د دین عالمان د خلکو ته د عامه پوهاوي د پروګرامونو په برخه کې په دې اړه څه مکلفیت لري؟
زمنګ استاد ټولنه الحمدلله اسلامي ټولنه ده، سنتي ټولنه ده. هغوی د علماو خبرو ته ډیر زیات ارزښت ورکوي، نو په دې اړوند باید علما هم خپل مسؤلیت وپیژني او په خپل مسؤلیت باندې پوه شي. د الله رب العزت ارشادات، د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ارشادات، همدارنګه هغه څه چې په دین کې اصل لري د خلکو تر غوږونو ورسوي. ان شاء الله دا ناخوانې چې نن ورځ د غم په مجلسونو کې یا د خوشحالۍ په مجلسونو کې تر
د ولسی جرګې د هغه قانون د تصویب په اړه چې په ودونو کې د درنو لګښتونو مخه نیسي، تاسو د افغانستان له یو دیني عالم
مولوی محمد یاسین فهم سره د ازادي رادیو مرکا ورده. اوس هم په افغانستان کې د سهار لس نیمې بجې کېدونکې دي. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له اوو بجو نه د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. همدارنګه د ازادي راډیو خپرونې په انټرنیټ کې هم د ویبپاڼې له لارې پیدا کولی شي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. یو وار بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغانستان د ولسمشر وایاند وی ولسمشر اشرف غنی به له ایران سره د ستراتیژیک تړون د لاسلیک لپاره په یو مناسب وخت کې هغه هیواد ته سفر وکړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا په دوبۍ کې د ایرلین لوبډله سره مسابقه وکړي. په فرانسې کې د چهارشنبې د ورځې د برید کوونکو د لټون عملیات د پلازمېنې پاریس شمال ته غځېدلی دي. امنیتي ځواکونو په تهران کې د ایراني خبریالانو د هغه لاریون مخه نیولې چې غوښتل په پاریس کې د شارلی ابدو مجلې پر دفتر د برید د قربانیانو سره خواخوږي وکړي. ایراني او امریکایي چارواکي راتلونکي ونې په دوه اړخیزه لیدنه کې د ایران پر اتومي شخړې خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سرپرست مرستیاله وینډي شیرمن به په دې خبرو اترو کې د امریکایي هیئت مشري کوي. په پاکستان کې د یو کس د اعدام وروسته لاغه لغوه شو چې د قرباني کورنۍ مجرم ته بخښنه وکړه. او د امریکا یو لوړ پوړي پوځي چارواکي ویلي واشنگتن هڅه کوي چې له عراق سره خپلې پوځي مرستې زیاتې کړي. دوستانو په همدې خبرونو سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. د ازادي راډیو 19 پروګرام ته راځو. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ موږ د لس نیمو بجو په خپرونه کې ځوان فکر پروګرام لرو.
د ازادۍ راډیو د ځوان فکر د اونې خبرونه درنو او قدر منوریدونکو په سلامونو او نیکو هیلو ملمانځو. خوشاله یو چې د وی ونې ترتیره دورسته بیا هم د همدې خبرونه د چمتو کول لارمو خدمت ته حاضر شویو. موږ د دې ونې خبرونه په خوست کې په ټولې زتوګه د ورزشي بهیر سرنګوالي او سپورتي حالت ته ځانګړې کړې ده. لخه مرغه په خوست کې دامهال په مرکز ولسوالیو او حتی لریو کلیو باندو کې په لسګونو زره ځوانان، تنکی زلمیان، ماشومان او حتی لویان بیلابیل سپورتي لوبي کوي او تمرینونه هم د پخوا په پرتله منظم او معیاري شوي دي. خوست که څه هم د ورزش په ډګر کې د پام وړ پرمختګ کړی او ډیر مینهوالي موندلي دي، خو دا بهیر د ستونزو او نیمګړتیاو څخه هم خالي نه دی. مو غوښتل همدا موضوعګانې د یو بحث په ترڅ کې د خوست د ورزشي بهیر له یو شمېر مشرانو او ورزشکارانو سره شریک کړو. د بحث ګډونوال مو دي په سویل خطي زون کې د ورزش او ځوانانو د پرمختیایي سازمان مشر محمد یونس آهنګر، په خوست کې د کرکټ بورډ استازی سید عالم نسیم، د قلم مدني ټولنې مشر نقیب الله سیال، او د خوست یو تن ورزشکار نعمت الله حلیم، او کوربه مو زه نجیب الله خیریم. په پیل کې ټولو میلمنو ته ښه راغلاست وایم او د پښتنو پیل هم د محمد یونس آهنګر څخه کوو. ښاغلی آهنګر، په پیل کې غواړم په خوست کې د ورزش د ټولیز بهیر په اړه معلومات راکړئ.
په خوست کې تقریبا شاوخوا 50,000 نفر نن سبا په ورزش باندې لګیا دي، او په بیلابیل رشتو کې مونږ فعال کلبونه لرو، امراجنی او غیر رسمي کلبونه لرو. د معرفت برخه کې هم ورزش ډیر پرمختګ کړی دی. په خو وخت زمونږ د خوست په ولایت په ولسوالیو کې ورزش چندان وده نه وکړي، ولسوالیو کې دومره رواج نه و. نن سبا که تاسو وګورئ د خوست په هر ولسوالۍ کې مونږ فعال ټیمونه لرو، په هر بش کې، فوټبال کې، په کرکټ کې، په نورو رزمي لوبو کې. همداسې د خوست په ښار کې مونږ تقریبا 12 فعال رشتې لرو چې دا ټولې رزمي رشتې دي. همدې سره په څنګ کې د فوټبال، والیبال او کرکټ، هاکی، بیډمنټون داسې نورې رشتې دي چې ډېرې فعالې دي. د خوست په ولایت کې ډېر مجهز کلبونه، ډېر په مډرنو وسایلو سنبال دي چې هغه مونږ د کابل سره پرتله کولی شو. یعنې ډېر په عصري او مډرن سیستم باندې جوړ شوي دي. اندرنګ مونږ د خوست ولایت ډیر پرمختګ کړی دی، د کرکټ په بخش کې ډیر پرمختګ کړی دی چې ټول هیواد په دې باندې شاهد دی چې د خوست لوبغاړي په نړیوالو سیالیو کې ډیر ښه لاسته راوړنې لري. همدارنګ په رسمي ورزشو کې زمونږ ورزشکارانو په نړیوالو سیالیو کې برخه اخیستې ده، مثلا د بوکس په رشته کې، مثلا د کراټې په بخش کې، کونفو کې، په نورو رشتو کې همداسې برخه اخیستې ده، نړیوالو سیالیو کې برخه اخیستې ده او ترڅنګ یې خیل استراوړن لري. زمونږ ورزشکاران لا نور هم پاتې کیږي چې مونږ ورزش ته پرمختګ ورکو، او دا چې بعضی نیمګړتیاوي هم شته د ورزش په برخه کې، مثلا منظم کلبونه چې ضرورت دی د ورزشکاران لپاره، هغه منظم کلبونه سره نشته، یا منظم لوبغالی نشته چې ورزشکاران په درسته او په صحیح طریقه سره په هغه کې خپل تمرینات ترسره کړي.
خوست کې اصلا دارزمی ورزشونو کې کوم ورزشونه موجود دي او په دا کې مونږ پیوړی لوبغالی لرو او کنه لرو؟
په رزمی ورزشونو کې خو اول د بوکس رشته مونږ دلته لرو، د اشاره کراټی رشته لرو، د کانفو رشته لرو، د ویشو رشته لرو، د پلوانی لرو، د بوکس لرو، لفټینګ لرو، زیبایی اندام لرو، مثلا داسې یو څو نور رشتې هم لرو. مونږ تقریبا 15 رزمی رشتې مونږ په خوست ولایت کې لرو، او په تیکواندو رشته، په تیکواندو کې به څو قسمه رشتې دي چې هغه تیکواندو کاران زمونږ استادان دلته موجود دي، کلپنه لري، فعالیت کوي. په همدغه رشتو کې د خوست ولایت نه نړیوال سیالۍ هم ترسره شوې دي، او ترڅنګ ولایتي سیالۍ خو هر وخت ترسره کیږي.
ښاغلی سید عالم نسیم، په خوست کې له ډېر پخوانه کرکټ مرواج دی، په اوسنیو حالاتو کې تاسو د کرکټ پرمختیا او ستونزې کومې ګڼئ؟
په خوست ولایت کې رښتیا چې کرکټ ډېر زیات مینوال لري، لږ نیمګړتیاوې هم شته چې ډېر نیمګړتیاوې اوس تقریبا هغه د حل لارې پیدا کړې ده. لکه موږ لوبغالی هیڅ په خوست ولایت کې یو همداسې سټانډرډ لوبغالی نه و چې راشي لور ولایتونه، یا د موږ خپل ولایت هغه ټرپ وکټ د خاورو وکټ چې کوم ورته متاسفانه چې موږ نه و. خو اوس الحمدلله دوه میدانونه موږ په خوست ولایت کې لرو چې کار پی روان ده، یو خو تقریبا رسیدل د غیوا میاشت کې به انشاءالله ګټې ته وسپرل شي. بل لوبغالی باندې هم کار روان دی چې هغه هم تقریبا 60% کار شوی دی، نور هم جریان لري. او الخلص مونږ په ولسوالیو کې داسې میدانونه لرو چې دغه ولسوالیو کې خلک خپل تمرینات ترسره کوي، ځکه چې ولسوالیو کې مو زیات استادونه شته، زیات مینوال لري په هر بخش کې، خو خصوصا په کرکټ کې بیخي زیات مینوال لري. نو موږ په ولسوالیو کې داسې میدانونه نه لرو چې هلته دغه لوبغاړي وکړل شي یا اکاډمۍ هلته خپل تمرینات ترسره کړي. کوي هم اکاډمۍ، خو هغې تر څنګ بیا داسې موږ استاد نه ورته لرو په ولسوالیو کې چې هغه هلته د ولسوالیو ځوانانو ته تمرین ورکړي، هغه د کرکټ په اصولو پوه کې کنه. او موږ کوشش کوو چې نور هم کرکټ زیات شي، او ژوندي مثالونه به وړاندې کړم چې د 19 کلنو په لوبډله کې د موږ خوست ولایت درې لوبغاړي دي، شهید مندوزی دی، احسان جنت دی، جاوید دی کنه، همدغه شان ملي ټیم کې او اے ټیم کې د خوست ولایت ښه ښه کسان شته پکې. او زه امید لرم چې دغه میدانونه، دغه بعضې ستونزې چې موږ لرو دا حل شي موږ ته، نو د خوست کرکټ په بخښي زیات پرمختګ وکړي.
کله چې موږ د خوست په ښار کې په کوڅو کې وینو یا په اطرافو کې په کوڅو کې وینو، خلک زیات مینوال دي، خصوصا د ځوانان، ماشومان او تنکي زلمیان د کرکټ سره زیات مینه لري او همیشه تمرین کوي. دا کسان یو انسجام ته ضرورت لري. داسې یو څه شته، تاسو ته معلومات شته چې څومره ځوانان یا تنکي زلمیان داسې دي چې کرکټ کوي، په کومو ساحاتو کې کوي؟
په خوست کې تقریبا د مرکز په شمول 14 ولسوالۍ دي. په دا ټولو ولسوالیو کې موږ خپل ټورنمنټونه په لاره چول دي. موږ دفتر لرو کنه، هر ولسوالۍ کې ټورنمنټ جوړیږي، موږ ته راځي دفتر ته، هغه ټورنمنټ کوم اصول چې وي کنه هغه د موږ د اصولو مطابق جوړیږي. نو زیات تعداد مینوال دي په ولسوالیو کې، په مرکز کې بیخي زیات دي، یعنی هر میاش کې په هر ولسوالۍ کې یو دوه ټورنمنټونه موږ ته راځي، موږ نه معلومات اخلي هغه کوم اصول چې هغه موږ ورته تطبیق کوو. کرکټ بخي زیات دی د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ کلبونه، او موږ سره چې سفتي تقریبا داسې واقعیا چې 60 ټیمه موږ سره د ټینس سفتي، همدغه شان یو 10 کلبونه موږ د هډبال سفتي، دغه شی په 12 ولسوالۍ د ټولو ولسوالیو موږ سره اویا اتیا ټیمونه سفتي. نو دا دینه معلومیږي چې په ولسوالیو کې هم د کرکټ مینوال بخي زیات دی.
مننه کوم خاغلی سید عالم نسیم. رازم د قلم مدنی ټولنې مشر خاغلی نقیب الله سیال ته. خاغلی نقیب الله سیال په خوست کې د اولمپیک مشرتابه همیشه رسنیو سره چې کله خبرې شریکوي وایي چې په خوست کې خواوشا 50,000 داسې ځوانان دي، تنکي ځلمیان دي او ماشومان دي چې ورزش کوي. یعنی دلته د ورزش مینوال زیات شوي دي. کله چې ورزش زیات شوی او د ورزش ډولونه هم زیات دي، تاسو د یو کتون کې په صفات باندې د دې اغیزې څه ډول وینئ؟
الو خل صاحب، تاسو او د نننۍ راټولېدنې ګډونوالو او د ازادۍ راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې ورزش د صحت ضامن دی، او موږ تاسو وایو کنه چې سالم عقل په سالم بدن کې وي، نو ورزش طبعاً په انسان باندې ښې اغیزې لري. هغه اغیزې زموږ ځوانان متحد کوي، ځوانان د یووالي لپاره هڅوي. هغه کسان چې په سیالیو کې په ورزش کې ګډون کوي، دوی طبعاً خپل نظریات، افکار، هغه لاسته راوړنې چې دوی په واسیمه او بله سیمه کې لري، یو بل ته تبادله کوي، نو دا مثبت اغیزه لري په خلکو باندې. بل اغیزه دغه ده چې ځوانان په خپل مانځ کې د نشایي توکو، نشایي موادو د استعمال څخه رمانی کوي، نو دا مثبت اغیزه لري په خلکو باندې. لکه څرنګه چې وایي چې ځوانان د یو هیواد د ملا تیر خاصیت لري، نو ځوانان که چیرې ورزش وکړي او د ورزش سره زیاته مینه ولري، نو هیواد پرمختګ کوي. ځوانان غښتلي وي، ښه زده کړه کولای شي او خپل منځ کې یو د بل سره متحد وي.
نو داسې یو څه تاسو په خوست کې وینئ چې واقعا ځوانان متحد شوي، واقعا د مخدرو موادو نه راګرځېدلي وي، دوی په منځ کې صمیمیت، ملګرتوب دا شان زیات شوي؟
بالکل الوخیل صاحب، دومره به ووایم چې مخته وخت کې د نه پخوا ځوانان یو د بل سره دا زغم نه لرلو چې یو د بل خبرو تحمل وکړي. اوس دا یوازینی سبب ورزش دی چې په خپل مانځ کې د یو بل خبره پس منی او د یو بل سره متحد کیږي، او مخته به په سیالیو کې زیاتې نخوالې وي. اوس دا نخوالې د منځه تللې دي، ځکه چې ځوانان پوه شوي دي او ځوانانو تعلیمي سویه لوړه شوې ده، او د تعلیمي سویه سره عین وخت کې د ورزش په ارزښت پوه شوي دي.
مننه کوم له تاسو نه. رازم، د خوست یو تن ځوان ورزشکار محترم نعمت الله حلیم ته مخکې یادونه وشوه چې په خوست کې د ورزش بهیر ډیر پیاوړی دی. طبعا دوی په نورو سیمو، ولایتونو او حتی بهرنیو هیوادونو کې مسابقې کوي، لاسته راوړنې به هم ولري. دوی بیا د مسؤلینو او عامو خلکو لخوا تشویق کیږي کله چې بیرته خوست ته راستنېږي، خپلو کلو ته ځي، خپلو کورونو ته ځي.
اول نه کله چې کومه لوبډله یا کوم ورزشکار اتلولي راوړي، قهرمانی راوړي، نو د هغوی لپاره خلک ډیر مینهوال وي، هغوی نازوي. خصوصا په دې نږدې وختونو کې کا کرکټ ته اشاره وکړو، کله چې د کرکټ لوبغاړي په خارج کې اتلوالي راوړي، نو بیا هغې ته افغانان ډیر خوشحاله کیږي. په هغې کې که بیا کله د کوم ولایت کاسوي، په هغې ولایت کې د همغه ولایت ورزشکاران د هغوی لپاره زیات پروګرامونه جوړوي، د هغوی د تشویق لپاره، د هغوی د اتلوالۍ د لمانځنې لپاره. او بیا که په هغه اتلوالانو کې کوم دغه کلي خلک وي، مثلا زبون که د خوست یو څوک وي، په خوست کې د کوم قوم یا د مندوزیو د قوم یا د بل قوم کوم کس وي، د هغوی ډېر سخت تشویق کېږي، د هغوی ډېر سخت ملاتړ کېږي، خلک یې سپورټ کوي. د دې په خاطر چې هغې یوه قهرمانی یا یوه اتلوالي راوړې وي، خلک ورته ډېر په درنه سترګه ګوري. خلک یوازې د دې هڅه کوي چې هغوی سره د زړه خواله وکړي، نو خلک خپل اتلان ډېر سخت لمانځي.
ښاغلی حلیم، پرته له دې نه چې موږ تاسو همیشه دا ورچ په کرکټ کې د خوست ورزشکاران پیاوړي دي، هم په 19 کلنو لوبډله کېشته، او هم په ملي لوبډله کېشته، او هم په ای لوبډله کېشته. دا نورو ورزشونو کې، فوټبال کې، والیبال کې، یا نور رسمي ورزشونه چې دي، په دا کې موږ تاسو داسې پیاوړي لوبغاړي او ورزشکاران لرو؟
دومره باندې لکه څنګه چې په کرکټ کې دي. د کرکټ یو لامل دا دی چې د خوست یو سرحدي ولایت دی، پاکستان سره موږ سرحد لرو، پوله لرو. نو زموږ اکثر اوسیدونکي په پاکستان کې را لوی شوي دي ځوانان، مو د پاکستان نه دغه لوبه راغلې ده، هلته دغه لوبه کړي. په دغه لوبه کې زموږ خوست میشتي زیات مهارت لري، نو دا هم یو علت دی چې په کرکټ کې موږ ښه ښه لوبغاړي لرو. په فوټبال کې به دومره ونه لرو، په دا نورو رزمي لوبو کې به دومره ونه لرو، خو کچیر د دې لپاره کار وشي، سوکر باندې کار وکي، تشویق شي، د غوی لپاره زمينه مساعد شي، نو لره نه ده چې په فوټبال کې به هم داسې کسان ولرو، په رزمي یا په د اندام په کلا کې به هم داسې کسان ولرو، ځکه چې خوست کې اوس هم دغه نور ورزشونه چې کوم دي ډېر ښه په هغه کې روان دي، د غوی لپاره اوس دا د کار روان دی، د غوی لپاره کلبونه جوړ شوي دي، خو د دې لپاره یو ښه رهبر پکار دی چې هغوی ښه رهبري کړی شي.
نو د دوی د رهبرۍ کار یا د دوی د انسجام کار یا د دوی د سازمان ورکولو کار اولمپیک کمیټې ته دا مسؤلیت ډېر راجع کېږي. څنګه اولمپیک کمیټه د نورو ورزشونو ته او کرکټ ته دې مسایلو ته رسیدګي کوي او که دوی په اصطلاح نشي کولای چې خپل کار په ښه ډول سرته ورسوي؟
الوخل صاحب، کرکټ بیله اداره ده، د کرکټ بورډ وازان ته اداره ده، هغه مستقله اداره ده، فوټبال یا والیبال یا د نور لوبې دا په اولمپیک پورې اړه لري. نو په خوست کې تر اوسه دغه نور لوبو ته دومره اهمیت نه دی ورکړل شوی د اولمپیک د ادارې لخوا، لکه څرنګه چې کرکټ بورډ خپله کرکټ ته کړی دی یا کرکټ باندې کار روان دی. خدای دې وکړي چې اولمپیک دې طرف ته هم ښه توجه وکړي او په خوست کې ټیلنټونه شته، په خوست کې ځوانان شته چې خوارتیاوی لري، خو اما باید متوجه شي ورته اولمپیک کمیټه او دوی ته پام وکړي.
خوغله اونګر پرتل دی چې تاسو د ورزشی سازمان مشر یاست، تاسو رزمی ورزش هم کوي او لپایله په 1415 کلونو کې تاسو اته ډیره موده کې په خوست کې تاسو په نور ورزشونو کې پرمختیا ویني، او لکه څنګه چې کرکټ کې مخکې هم حلیم صاحب یادونه وکړه چې خوست ډیر پرمختګ کړی، په نور ورزشونو کې زیات پرمختګ نشته، لامل څه دی؟
الخوی صاحب محترم، لکه څنګه چې حلیم صاحب د کرکټ بورډ خو ته اشاره وکړه چې کرکټ بورډ یو مستقله اداره ده، خو د مستقلې ادارې تر څنګ هغه یو ښه رهبري هم لري. کله چې په ښه رهبري موجوده وي نو کارونه هم داسې په صحیح طریقه په سمه طریقه مخته ځي. موږ د خوست ولایت مشر رهبري چې هغه د اولمپیک اداره ده، هغې ورزشونو ته توجه نه ده کړې. داسې نه ده چې د کابل ملي د اولمپیک ملي کمیټې خوست ته توجه نه ده کړې، یا هغه د فدراسیونونو کوم حقوق چې دي هغه نه دي ورکړي. هغه ټول په صحیح سمه طریقه دوی ته ورکړي دي. کلنی پلان په هر وخت کې دوی ته رالیږل کیږي چې تاسو ژمنی مسابقات، د اوړي مسابقات، انداسې نور سیالۍ په هر رشته کې په هر بخش کې تاسو پلار وچوي په دغه دغه تاریخ باندې. لیکن متاسفانه چې دوی هغه پلان چې د اولمپیک کمیشن دوی ته ورکول کیږي هغه په درسته او په سمه طریقه نه تطبیق کیږي. نو دا د دوی کم توجهی ده ورزشکاران ته. کچیرې موږ ورزشکاران ته په صحیح طریقه توجه وشي نو زه باور لرم چې د خوست ولایت ورزشکاران به په هر رشته کې لکه څرنګه چې په کرکټ کې نړیوال نوم ګټلی دی، همداسې به په نورو رشتو کې هم دوی نړیوالې سیالۍ وګټي او د افغانستان دپاره خصوصا د خوست دپاره به ډېر ښه نوم لاسته راوړي.
مننه کوم. په دې وروستیو کې ستاسو سازمان د پولیسو ورزشکارانو سره یو ځای ځینې ګډ ورزشي فعالیتونه په خوست، پکتیا او لوګر ولایتونو کې پیل کړي دي. دا څه ډول برنامې دي او مهمې لاسته راوړنې کومې دي؟
زمونږ د ورزش او ځوانانو پرمختیایي سازمان تقریبا د 2 کاله کېږي چې فعالیت مو پیل کړی دی. په اول کال کې مونږ د برنامه د افغانستان په 8 ولایتو کې پلاره وچوله چې د وزارت داخلي سره په تفاهم په ګډه د دوی په همکارۍ موږ دغه برنامه پلاره وچوله، خو د یونما له طرف نه د زمونږ برنامه تمویل کېدله. د دې په خاطر چې هغه کوم واټن چې د پولیسو او د عوامو ترمنځ پیدا شوی دی د ورزش په واسطه سره هغه واټن موږ د دوی په منځ کې نږدې کړو. اوس کله چې دغه اتو ولایتو کې موږ دغه پروګرام مخته یوړلو، دا زمونږ پروګرام ډېر ښې لاسته راوړنې ولرلې. هغه پروګرام بیرته د سر نه موږ سره تمدید شولو. اوس زمونږ پروګرام د افغانستان په 15 ولایتو کې دی. د دې پروګرام مهمې لاسته راوړنې سږ کال چې موږ لاسته راوړنې لرلې ډېر ښې لاسته راوړنې لرلې، چې اوس په دغه د 1 او 2 میاشت کې موږ شپږ راپورونه په جنوبي زون کې لرلو، په لوګر، په پکتیا او په خوست کې شپږ راپورونه مونږ لرل چې هغه عوامو او خلکو یعنی ورزشکارانو پولیسو ته اطلاع ورکړله، مثلا د سرقت په باره کې، مثلا د نشه موادو خرڅونکو، یا د موټر تختونې، د ماین ایښودنې، همداسې ماینونه کشف شول چې دوی عملا هلته پولیسان وروستل، په غذای باندې عملیات ترسره کړل. نو دغه د مونږ د سازمان او د دې ورزش په واسطه سره مهمې لاسته راوړنې دي. همداسې نور هم لګیا دي، هغه واټن چې مخکې د پولیسو او د عوامو ترمنځ موجود و هغه اوس ډیر کم شوی دی، ولې چې دوی سره مونږ دغه ګډ برنامې چې لرو په هر میاشت کې په د زون په سطحه مونږ دوی ته ټورنمنټونه نیسو په هر بخش کې، مثلا په کرکټ کې، فوټبال کې، په کراټه کې، په پلوانۍ کې. دغه ټورنمنټو کې د پولیسو ټیمونه ځانته ټیمونه دي او د عوامو ځانته ټیمونه دي. همدې سره په څنګ کې بیا یو ټیم د دوی مشترک ټیم ده چې هغه د نیم لوبغاړي د عوامو نه وي، نیم لوبغاړي د پولیسو نه جوړ شوي دي. په دغه ټورنمنټو کې دوی سیالۍ سره کوي، سالم رقابتونه سره کوي. کله چې ټورنمنټ مونږ په لاره واچوو، د پولیس دپاره مونږ یو بله برنامه هم په نظر کې نیولې ده چې هغه عملا کار لګیا دی. پې کله چې ټورنمنټ خلاص شي، بیا د پولیس د عوام ګډه ممکنه وو د دوی دپاره د پروجیکټور په واسطه سره دوی ته عملي فلمونه د پولیسو لاسته راوړنې، د عوامو لاسته راوړنې، دوی څه رقم باید ګزاره وکړي، د خلکو سره څه رقم باید ګزاره وکړي، د یو مجرم سره باید څه رقم چالو چلن وکړي، هغه عملي فلمونه دوی ته ښیو، بیا ورته تشریح کوو. بیرته چې کوم وخت دغه کارونه مونږ دوی ته وښیو، د هغې نه وروسته بیا نظارت کوو د هغه کارونو نه. دا اوس هم مونږ نه بل پیشنهاد مونږ ته وزارت داخله کړی دی چې مونږ په جنوبي زون کې، په غزنی کې او پکتیکا ولایت کې پیشنهاد مونږ ته وشولو چې داسې دغه برنامه مونږ ته په دوو ولایتو کې نورو کې هم تطبیق کړي. ولې چې دغه کوم برنامه شته سپلار اچول ده، مونږ ډېرې مثبتې اغېزې دې نه ولیدلې.
مننه کوم ښاغلی آهنګر. سیدالم نسیم صاحب، که څه هم تاسو په وړاندو خبرو کې توضیحات درلودل د کرکټ د لوبې په ارتباط باندې، بیا هم په خصوص کې د کرکټ لوبې د لا پرمختیا لپاره که داسې مشخصې غوښتنې او اړتیاوې په ډاګه کوي چې کوم ضرورتونه شته هم په ښار کې او هم په اطرافو کې؟
خیل صاحب، ما مخکې یادونه وکړه چې مونږ د ولسوالیو په سطحه داسې لوبغالی نه لرو چې هلته د ولسوالیو هغه ځوانان چې په تیګو یا په خوړنو کې کرکټ کوي میدانونه نه لري. نو دا غوښتنه ده چې مونږ ته په ولسوالیو کې هم هغه میدانونه چې کوم د ولسوالیو مطابق وي راته جوړ شي، او په ولسوالیو کې میدانونه هم که نه شي جوړ، نو داسې اکاډمۍ جوړې شي، یو دوه درې پیچه مونږ ته جوړ شي چې هغه د ولسوالۍ ځوانان هلته راټولیږي، هغه خپل تمرینات په ترسره کوي، او داسې استادان مونږ ته وګمارل شي چې هغه ځوانانو ته هغه کوم بخش چې وي په هغې کې دی ته یو څه نه څه تمرین ورکړي، هغه ورکړي پوهې کړي. نو دا مشکل دی، خیل صاحب دا مونږ ته حل شي.
ښاغلی نسیم صاحب، د دې په خاطر باندې چې دا کرکټ لوبه نوره پرمختیا وکړي، راتلونکي لپاره مشخص پروګرامونه مونږ څه دي؟
مونږ عمومي کلنۍ غونډه لرله په مرکز کې چې د څلور دېرشو ولایتونو ټول د ولایتونو مسؤلین، همدغه شان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش، څومره چارواکي د کرکټ بورډ پړیاره لري، دا ټولو کلنۍ غونډه ترسره شوه. چې په هغه کلنۍ غونډه کې هغه کوم آینده کې چې کوم پروګرامونه دی نیولې دي، ډېر ښه ښه پروګرامونه نیولې، لکه هر ولایت په سطحه ای لوبډالانو نس کلنو لوبډاله کنه شپاړس کلن دغه لوبډالې باید هر ولایت ولري، او هغې ته د یو ځانګړی ډاټابیس جوړوي چې هغې کې به د هر کلاړي هغه کوم پرفارمنس چې دا کړی وي، یا بالینګ کړی وي، یا بیټنګ کړی وي، کنه هغه پرفارمنس په دې یوه کپی په ولایاتو کې وي، مرکز ته به دغه کپی ځي کنه. نو دغه یوه ډېره ښه پروګرام دی، انشاءالله دغه پروګرام یوه اندازه عملي شوی هم دی، نور هم کار پرې روان دی. هغه کومې پاڼې چې دی هغه د کلب سافټول یا د نورو لوبډالو نس کلنو لوبډالو دغه شان، نو ښه پروګرام یې جوړ کړی دی، انشاءالله په دې باندې کار روان دی. نو مونږ په آینده کې ښه لاسته راوړنې ولرو، او خدای دې وکړي چې د کرکټ بورډ اداره په دې باندې کلکه واوسیږي، دا کوم وعدې کوم هغه مونږ سره کړی دي په دې باندې مخ ته لاړه شي عملي.
مننه کوم. ښاغلی نقیب الله سیال، ستاسو له انده د معیاري ورزش د دودولو لپاره کومې لارې چارې پکار دي؟
دا چې مخ ته یونس آهنګر صاحب او ناسیم صاحب، خلیم صاحب په دې اړه خبرې وکړې چې د ورزش د عامولو لپاره یا معیاري ورزش لپاره مهم د هغه مشران دي چې مشران باید کار ورته وکړي، تر څو د هر ډول ورزش په اړه معلومات ورکړي ورزشکارانو ته او هغه عملی کی، او دا پروسه باید د دېغه مسولین باید تعقیب کی. بل د دې لپاره چې د پوهنې وزارت د اول سیم نه تر دولسم سیمه پورې په هر ورځ یا په ورځ په اوتا کې د سپورت ساتونه لري، دا چې استادان لري سپورت سات لري، او خو بیا هم د دې لپاره چې ورزش وکړي ماشومانو لپاره توجه نه ده شوی، هغه استادانو لپاره چې دا مسولیت ورغاړي شوی دی باید کار ورته وکړي تر څو ورزش مو معیاري شي.
یعنی ستاسو له انده په مکتبونو کې د ورزش او د سپورت ساتونه شته، خو کدوې ورزش هم کې یعنی هلته تیوري نه ورته تدریسیږي؟
بالکل، موضوع چې مثال د والیبال په اړه ده، د فوټبال په اړه ده، د کرکټ په اړه کوم موضوع ورکړ شوی وي، هغه باندې دوی عملی کار نه ورته کوي، هغه د کتاب له مخې ورته ښایي او هغه هم نه ورته خوده لګي. راځي غیر منظم خلیدي سپورت ساته، خلی سپورت سات کې شاګردان د سیم نه بودیا خلی چکر د پاره وځي، خیریږي او چکر وهي او کار نه کوي. واقعا کدا استادان لکه څنګه چې د پوهنې وزارت دا کار کړی دی، استادان دا مسولیت درکې او دا مسولیت ترسره کړي، نو موږ معیاري ورزش په هم مروج شوی وي.
رازم وروستۍ پوښتنې ته. ښاغلی حلیم، په خوست کې یو شمېر دودیزې سپورتي لوبې وي، خو اوس کرار کرار دا د هېرېدو په حالت کې دي. د دې لپاره چې هغه ښې او ګټورې لوبې مو ساتلې وي او ترې اندازې مو پرمختیا ورکړې وي، څه کول پکار دي؟
باید د خوست د المپیک امریت د ته زیاته توجه وکړي، دا پرې نږدې چې له منځه لاړ شي بلکې را ژوندی کړي. پخوا به ووایم چې د خوسای خوسۍ چې مونږ او تاسو په خوست کې زیات رواج و دلته کې دبه دغه لوبه مخ په لمنځه تلو ده، که چیرې دغه لوبه لپاره کار وشي په دې باندې څه نه څه توجه دې ته وشي، انشاءالله دغه لوبه به لمنځه نه سي. دغسې نورې لوبې دي چې د لمنځه تلو په حالت کې دي، که چیرې المپیک امریت دې ته توجه وکړي انشاءالله چې دغه لوبې به لمنځه نه ځي بلکې را ژوندۍ به شي، زموږ او تاسو هغه دود او رسم رواج به یې ژوندۍ ساتلی وي. خو په دې برخه کې وایم چې المپیک امریت یو څه نه څه پاتې راغلی.
د خبرونه قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دې ونی خبرونه چې په خوست کې د ورزشی بهیر سرنګوالی ته ځانګړی شوی و تر همدې ځایه و. تر بلې وی هم داسې خبرونه چې بیا به ستاسو درانه خدمت ترازو. تاسو ټول ته د لوی خدای نه د سوکاله عزتمن او خوشاله ژوندانه هیله کوو. تر بیا. Oh, oh, oh.
I'm not afraid to die.